Radio.
السلام علیکم په کابل کې د سحر و بچی دی زر ځوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مچلی اوریدو تر بولم. نن دوشنبه د 1409 هجری لمریز کال د قوس 15 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر ل 16 سره سمون لري. د دینم سات خبرونه په وړاندې کولو کې را سره میر احمد صافی تخنیکی همکاري کوي. د افغانستان د وضعیت او د سولې د پروسې په اړه سبا په جنیوا کې دوه ورځنۍ نړیواله غونډه جوړیږي. ولسمشر غنی وایي له طالبانو سره پرته له قید او شرط د سولې خبرې کوي، خو سوله به بې قید او شرطه نه وي. د نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه هم اوري، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون شپه د 15 ولایتونو د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې، او د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پر پوله پراته ده نن د زلزلې او ټکان ولړزوله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د جنیوا کانفرنس د افغانستان په سولې او ثبات سبا او بل ورځ ترسره کیږي. د اجرایه ریاست مرستیال وان فریدون خوزون پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان مشران د جنیوا په کانفرنس کې په دې هدف ګډون کوي چې د راتلونکو دوو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې هر اړخیز ملاتړ جلب کړي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایه رئیس د اکشمې په ماښام سفر وکړي. لاغې مخکې د مدني ټولنې داستانه تړي تللي دي، او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي.
د جنیوا په کانفرنس کې به افغان حکومت د اصلاحاتو رپورت نړیوالو ته وړاندې کړي. نړیواله ټولنې له افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه، عدلي او قضایي اصلاحات او په سیاسي پروسو کې د ښځو د مشارکت د لوړولو غوښتنه کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون شپه د 15 نورو ولایتونو د پارلمان انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد په یوې خبري غونډه کې د لغمان، کاپیسا، پنشیر، زابل او نیمروز پایلې ولوستې.
ای نتایج ابتدایی است، میشه که در یام کدام کمی و کاستی اگر بوده باشه دوباره تصحیح میشه، و کسایی که شکایت داره اونا میتونه که به کمیسیون شکایت خود درج کنه. انشاءالله که در روزهای آینده بخش دیگر از ولایات افغانستان ایرا از طریق رسانه ها به مردم افغانستان شریک میسازیم.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس خاغری بدی سیاد د رایو د شمیرلو په اړه د شفافیت د کارونې ډاډ ورکړ. ویل که خلک د ټاکنو په پایلو شکایت ولري، کولی شي خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون سره ثبت کړي. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالک قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې اتلولي وګټله. د ګلوبل کلاسیک 2013 کال سیالۍ پرون او وړمه ورځ د چین په مکاو ټاپو کې وشوې. دا لوبې د بدن د ښکلا د نړیوال فدراسیون لخوا ترسره شوې. احمد یاسین سالک قادری د لوبې تر ګټلو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا اتلولي د کندهار د پخواني امنیت قومندان ستر پاسوال عبدالرازق اچکزي روح او کورنۍ تړډالی کوي. یاسین قادری تیر 2018 کال کې په مغولستان هیواد کې د نړۍ د اماتور سیالیو اتلولي هم ګټلې و. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې او ټکان ولړزوله. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د ریختر په اندازه 6.3 درجې د زلزلې هم هغه سیمه لړزولې ده چې تیر کال پکې زلزلې څخه د پاسه 600 کسان مړه کړي وو. راپورونه وایي چې په نننۍ زلزله کې 400 کسان ژوبل شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې زلزلې لوی ښارونه نه دي لړزولې، خو یو شمېر کلي یې زیانمن کړي دي. تیر میلادي کال 1.3 درجې وې زلزلې له عراق سره پر پوله د ایران لویدیځې سیمې ووهلې چې په نتیجه کې 640 کسان مړه شول. عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له ملاتړ په استفادې پرون په سوریه کې په میشتو توندلارو بریدونه وکړل. دا خبره د عراقي پوځیانو یو قمندان جنرال قاسم محمد د جرمني خبري آژانس ته کړې ده. جنرال قاسم ویلي داعش یا د اسلامي دولت په نامه توندلارې ډلې په دې ورستیو کې د عراق پولیس ته نږدې د سوریه په ډیرو زور سیمه کې ځای نیولو. جنرال قاسم ویلي ورستی هوایي بریدونه د دې لامل شول چې د عراق پولیس ته د داعش د ننوتلو مخه ونیول شي. د پرونیو بریدونو د تلفاتو شمیر لا معلوم نه دی. عراقي ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې د سوریه په خاوره کې دننه د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد څو وارې بریدونه کړي دي. او د القاعده شبکې شپږ مشکوک غړي پرون په یمن کې د وی بي پلوټ الوتکې په برید کې وشل شوې دي. امنیتي چارواکو د سیمې اوسیدونکو ویلي دا پیښه په البیده ولایت کې شوې ده. دوی ویلي د القاعده دوه سیمه ییز مشران او څلور وسلوال وشل شوې دي. د چارواکو په خبره امریکایي پوځیان په دوامدار توګه په ډرون حملو سره په یمن کې د القاعده شبکې وسلوال پنخه کوي. القاعده شبکې په یمن کې د حوثیانو او حکومت ترمنځ له جګړې نه د ځان په ګټه کار اخیستلی او لایخ پر لیکي پیاوړی کړی دی. تاسو د ازادي رادیو سحرانه خبري مجله اورئ. د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د غراس پروانه خبری مچله کې اوري چې ولسمشر غنی وی له طالبانو سره د سولې خبرې پرته له قید او شرط کوي، خو د سولې موافقه به بې قید او شرط نه وي.
مذاکرات بدون قید و شرط میخوایم، نه سولې بدون قید و شرط. یک وضاحت کامل باید نابود باشه.
د مالی وزارت د ګمرکونو معینت 315 قلمه ضبط شوي تاریخي آثار د اطلاعات او کلتور وزارت ته وسپارل. په خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې په فرا کې سل بهرني ځواکونه ځای پر ځای کیږي. د نور راپورونو سربیره د سوریې په شمال کې د روسیې د جنگي الوتکو د تازه بمباریو جزئیات در سره شریکو او د خبری مجله په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
کوله د خپل مخفل طرف نه زیات کوشش کوم کنه چې دا کسٹمر خفن شي او ډیر خوشاله شي، راشي په خوشاله او لاړم شي په خوشاله.
ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي پټول افغانستان او اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان پټول لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس سبا او بل ورځ تر سره کیږي. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یک شنبه په مخام جنیوا ته تللی او نن دوشنبه به ولسمشر غنی هم ورشي. نړیواله ټولنه د افغان حکومت د ژمنو شو اصلاحاتو رپورټ اوري او هم به د افغانستان د سولې په باب پکې د غونډه کې بحثونه وشي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ثبات او پرمختګ په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وی په دغه کانفرنس کې باندې نړیواله ټولنه له افغانانو سره د سولې او ثبات په برخه کې خپلې ژمنې وکړي. د یوناما د بیان لمخې دغه کانفرنس بل افغانستان سره په 2014 کال کې د 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالر ژمنو شوی پیسو د حساب کتاب لپاره خورا مهم وي او هم بعد راتلونکي 2020 کال نړیوال کانفرنس په لارو چارو بحث وکړي. د افغانستان اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون د یک شنبه په مخام ازادي رادیو ته ویل افغان مشران په دغه کانفرنس کې برخه واخلي او هیله ده د نړیوال ټولنې ملاتړ تر لاسه شي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایي رئیس د اکشمې په ماښام سفر وکړي. لاغې مخکې د مدني ټولنې د استنا فریډ تللی دي او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي. نو موږ هیله من یو جامع کوم د پاسخګویي چارچوب چې افغان حکومت وړاندې کوي دغه سره د نړیوال ټولنې لپاره قابل د قبول وګرځي او تم او هیله ده چې وکولای شو په دغه کانفرنس کې د راتلونکو دوه کلونو لپاره د نړیوال ټولنې حمایت او ملاتړ او تعهد له ځان سره ولرو.
ښاغلی خوزنو ویل له فساد سره مبارزه، ټاکنیز عدلي او اقتصادي اصلاحات او په سیاسي پروسه کې د ښځو زیاته ونډه هغه څه دي چې نړیواله ټولنه له افغان حکومت تمه کوي او افغان حکومت هم په دې برخو کې د خپلو لاسته راوړنو ریپورت ورکوي. خوزنو وایي په دې ټولو برخو کې افغان حکومت د شاوخوا 200 لاسته راوړنو ریپورت لري. په دغه نړیوال دورزنی کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په پروسې هم یو فوق العاده ناسته وشي. افغان ولسمشر سباند شپږ میاشتې مخکې د فبروري 28 په کابل کې طالبانو ته د سولې له قید او شرط پرته وړاندیز وکړ. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزن وایي د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د همدغه وړاندیز په چوکاټ کې د سولې بحث مخته یوړل شي.
په دغه کانفرنس کې د افغان سولې په اړه چې یو مهمه اجنډا به د دې کانفرنس وي په هغې اړه د نړیوالې ټولنې یو قاطع او جامع ملاتړ له ځانه سره ولرو.
د جنیوا کانفرنس په اړه د افغان حکومت له ټولو تمو سره سره یو څه چې ورته د ستونزې او ناحل مسئلې په توګه کتل کیږي په جګړه کې د ملکیانو وژنه او د بشري حقونو تر پښو لاندې کیدل دي. دا خبره پرون د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د برخې سرمحققې پتریشا ګروسمن کړې. هغې انتقاد کړی چې ښکاري سږکال افغان حکومت او نړیوال ملګري د بشري حقونو په برخه کې د ورو پرمختګ څار غاړې ته پرېږدي. هغه مسله چې ان په دغه کانفرنس کې هم د یوې فرعي ناستې برخه نه ده ګرځول شوې. ګروسمن ویلي تمویلونکي هیوادونه چې میلیاردونو ډالرو په مصرف سره اوس له افغانستانه د وتلو لار لټوي باید له تیر سبق واخلي او په افغان حکومت د رښتینو اصلاحاتو د راوستلو او د عدالت د تامین لپاره فشار راولي.
د سفیر ولستان اگزی پر راپور کې مو وریدل چې د افغانستان د سولې او ثبات په هدف سبا ته په جنیوا کې دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په دې کانفرنس کې ګډون کوي او د افغانستان د اصلاحاتو د پروسې سربیره به د افغانستان د سولې لپاره د وروستیو هڅو په اړه هم په دې کانفرنس کې بحثونه وشي. بل ورته ولسمشر غنی وایي چې د سولې خبرې اترې پرته له قید او شرط دی خو سولې موافقه به پرته له قید او شرط نه وي. ولسمشر غنی دا څرګندونه پرون دفاع وزارت د سوق ادارې په مرکز کې د ولایتونو او مرکز د امنی قومندانانو او د پوسل افسرانو سره په خبرو کې وکړې. ولسمشر غنی دغه څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په دې ورسیو کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خوشبیني او هیلې زیات شوې دي. نوریاس نوری په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر ویل طالبانو سره د سولې د خبرو هدف دا نه دی چې اوسنۍ حکومت بړنګیږي، بلکې هدف دا دی چې د جګړې دغه مهم لوری په یو سیاسي جریان بدل شي. اشرف غنی په دفاع وزارت کې د سوق او ادارې په مرکز کې د مرکز او ولایتونو د پوځي او امنیتي ادارو له مشرانو او قومندانانو سره د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په افغانستان کې د روانې جګړې او سولې په اړه د حکومت د لیدلوري او تګلارې په اړه رڼا واچوله. ولسمشر غنی له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیلېدو په اړه وویل
هدف این نیست که طالبان حکومت را منحل کنند، بلکه هدف این است که طالبان در بین مردم جذب و بر یک جریان سیاسی مبدل شد. دوام و پایداری نظام مهم است. نظام دوام خواهد کرد اگر در آینده حرف سر تعدیل بعضی از ماده های قانون اساسی با وجود بیاید، آن هم در همین نظام و تو قانون صورت خواهد گرفت.
له طالبان سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د ورستیو څو پړاوونو د خبرو له ترسره کیدو ورسته په ځینو راپورونو کې د افغانستان په اساسي قانون کې د تعدیل او طالبانو ته د یو شمیر سیمو د سپارلو په ګډون د طالبانو د ځینو شرطونو یادونه شوې. خو ولسمشر اشرف غنی په نننیو خبرو کې دا بیخي واضح کړه چې له طالبانو سره خبرې له قید او شرط پرته کوي، خو سوله شرطونه لري.
نسوله بدون قید و شرط یک وضاحتی کامل باید موجود باشه. سوله قید و شرط داره، مذاکرات بدون قید و شرط است. هر نوع سوله موجب پذیرش حکومت وحدت ملی با مردم افغانستان است.
افغان ولسمشر د غراز د سولې د هڅو په برخه کې د نړیوالو فشارونو ته په اشاره وویل چې اوسنی نظام هغه د نجیب د وخت نظام نه دی چې د یوې امپراتورۍ لخوا رامنځته شوی و، بلکې دغه نظام له نړیوالې ټولنې سره د ګډو ګټو پر اساس همکاري کوي او د نظام د پاشل کېدو ویره نشته. ښاغلی غنی د غراز د امنیتي او دفاعي چارو مشرانو ته په خبرو کې وویل چې دی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د همدې لپاره دلته راغلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د حکومت لیدلوري او تګلارې شریک کړي او سبا سویس ته ځي چې د جنیوا په کانفرنس کې هم په دې برخه کې په همدې ګډ دریځ او ملي لیدلوري تاکید وکړي. ټاکل شوی د جنیوا کانفرنس د راتلونکي سیشن بیا او چارشنبې په ورځو په جنیوا کې جوړ شي. په دغه کانفرنس کې به چې د نړۍ د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. په افغانستان کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په اړه د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې څیړل کیږي او نړیواله ټولنه به هم په راتلونکي کې له دې هیواد سره نوې ژمنې کوي.
د نوریاس نوری پر راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر وایي له طالبانو سره پرته له قید او شرط د سولې خبرې کوي، خو د سولې موافقه به پرته له قید او شرط نه وي. نوموړي پرون د دفاع د وزارت د سوق ادارې په مرکز کې ویل چې د طالبانو پر اتک سره به دغه ډله په سیاسي جریان کې شاملېږي او اوسنی نظام به دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده سبا او بل سبا په جنیوا کې د افغانستان د روان وضعیت، د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د افغان حکومت د چارواکو نړیوالو ترمنځ خبرې او بحثونه ترسره شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریع
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
له سالی محمد سالی څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د افغانستان په اړه پر هغه کانفرنس لیکنه خبره کړې چې په پم کې ده. روانه اونۍ د سیشن به او چهار شنبه په ورځو په سیویس کې وسی. لیکوالې پاتریشا ګاسمن لیکلي د افغانستان تمویلونکي هیوادونه به په جنیوا کې سره جرګه کیږي چې د اصلاحاتو په برخه کې له افغان لوري د پرمختګونو راپور واوري. د لیکوالې په باور دغه کانفرنس تمویلونکو هیوادونو ته چې په افغانستان کې له ولس کلنې جګړې ستړي سوي کوچنی فرصت برابروي څو د سویو کارونو لیست برابر کړي. په لیکنې کې لولو په اصل کې چې د سولې د مذاکرو لیدلوری پراخ سوی. د بشري حقونو په برخه کې د حکومت د راپور ارزونه تر بل هر وخت مهمه ده. د بشري حقونو د څار سازمان په لیکنه که څه هم د افغانستان حکومت په وروستیو کې یو لړ اصلاحات پیل کړي خو د بشري حقونو د سرغړونو پر محدودولو یې لږ اغیز کړی دی. لیکواله پاتریشا ګاسمن لیکي حکومت تیر میلادي کال داسې قانون تصویب کړ چې شکنجه پکې جرم ګڼل سوی او حکومت په نوي قانون کې تازه مقررات درج کړي خو له دې سره سره د توقیف سوو کسانو شکنجه اوس هم روانه ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د 2018 میلادي کال راپور ته اشاره سوي چې وایي له 2018 میلادي کال راهیسې چې د توقیفونو څارنه پیل سوې اوس د پولیسو په توقیف ځایونو کې د هغو کسانو شکنجه خورا زیاته سوې چې د جګړو اړوندو مسایلو په تړاو نیول کیږي. په لیکنې کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي او د خبریالانو په وړاندې د حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند د زیاتېدو یادونه هم سوې ده. ل امریکا خبریدونکي ورسپانی سټارز اند سټرایپس چې تر ډیره د امریکایي پوځیانو په اړه لیکنه خپروي د افغانستان په اړه یوه مفصله مقاله خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغانستان ته د لومړیو امریکایي سرتیرو له داخلېدو اتلس کاله وروسته لا هم دغه هیواد له خطره ډک ګڼل کیږي. د لیکنې په حواله د هغه درسونه دي چې د ستاسو په جرګه کې د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند غړي دارین سوتو د کانګرس د یو هیئت په ترکیب کې افغانستان ته د خپل 15 ورځني سفر پر مهال تجربه کړل. د ورسپانې په لیکنه کلی چې ښاغلی سوتو په افغانستان کې وو یوې تروریستي حملې دوه ډاکټران وژل او په هغه ورځ چې دغه هیئت له افغانستان څخه ستنېدی بلې چاودنې لږ تر لږه د 500 کسانو ژوند واخیست. سټارز اند سټرایپس ورسپانې لیکي دا لکه چې سوتو د 2018 میلادي کال په جنوري کې کانګرس ته لاره پیدا کړه افغانستان ته یې لومړی سفر و. د ویلی چې افغانستان ته د سفر پر مهال له امریکایي پوځیانو سره هم کتلې دي. دارین سوتو ویلي د داعش ډلې د خراسان څنګه د هغې تروریستي حملو ته په پام سره زموږ د هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د مالي وزارت د ګمرکونو معینیت 315 قلمه ضبط شوي لرغوني آثار د اطلاعاتو کلتور وزارت ته وسپارل. د مالي وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال وایي دغه تاریخي آثار په تیرو څلورو کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته د لیږدولو پر مهال له قاچاقبرانو نیول شوي دي. د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیال محمد رسول باوري یاد شوي آثار ارزښتمن وبلل او ټینګار یې وکړ چې دغه آثار به د ځانګړو کارپوهانو لخوا د ملي موزیم په ارشیف کې وساتل شي. واصل وسال په دې اړه راپور جوړ کړی.
هغه سلګونه قلمه تاریخي آثار چې د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو معینیت د موظفین لخوا د کابل په هوایي ډګر کې کشف او ضبط شوي دي، پکې 201 سلویخت میسي او برنجي سکې، دوه کاسې، دوه دانې کوزې، لوټه، یوه دانه برنجي چاینکه، په لاس لیکل شوي کتابونه، خطي نسخې او بودایي دورې پورې اړوند یوې مجسمې سر شامل دي. دغه تاریخي آثار چې شمېر 315 ته رسي، د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مالی وزارت د ګمرکونو معینیت لخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته وسپارل شول. د مالی وزارت د واید او ګمرکونو مرستیال عبد الله رقیبی د دغه اثر د سپارلو پر مهال ویل چې دغه اثر د مالی وزارت د ګمرکونو موظفینو په تیرو سلورو کلونو کې ل قاچاقبرانو نیولې او بهر ته د لیک ډولو مخه نیولې
کې د دیار لسو سلور نمکان لرا په دی خو پوری یو څو تاریخي آثار چې هغه په مختلفو طریقو باندې د افغانستان نه د قاچاق په هیڅ وستل کېدل او نور هیوادونو ته لیک ډول کېدل. خوشبختانه هغه پرسونل چې موږ په میدان هوایی کې لرو دی غوی له طریقه دا موږ دستگیر کړل او نن رسمن دی وزارت اطلاعات او کلتور او فرهنګ تنن موږ رسمن سپارو.
خغلی رقیب ډاډ ورکړ چې بهرنۍ هیوادونو ته د افغانستان د تاریخي اثر په مخنیوي کې جدي هڅه کوي او هیڅ چاته اجازه ورنه کړی چې تاریخي اثر بهر ته قاچاق کړي. د یو شمېر راپورونو لمخې په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان زیاتره تاریخي اثار له بیلابیلو لارو د قاچاقبرانو لخوا له هېواده بهر قاچاق شول او یو شمېر یې د نامنیو له امله ونړېدل. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو لمخې د مالی وزارت د ګمرکونو موینیت ترڅنګ پولیسو، اردو، ملي امنیت او یو شمېر نورو بنسټونو هم د تاریخي اثارو د بیرته راګرځولو په برخه کې له دوی سره همکاري کړې. د افغانستان د مالي وزارت د ګمرکونو لخوا د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت ته یاد سپارل شوی زیاتره تاریخي اثار نه پیژندل کیږي چې کومې دورې او زمانې پورې اړه لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال محمد رسول باوري د دغه 315 اثر د تسلیمېدو پر مهال ویل چې په وروستیو څو کلونو کې دغه وزارت ته زرګونه قلم تاریخي اثار سپارل شوی دي. خغلی باوري د مالی وزارت د ګمرکونو موینیت لخوا دوی ته د تاریخي اثارو سپارل ارزښتمنو بلل ویل چې دغه اثر به د کارپوهان لخوا تر پیژندلو وروسته د افغانستان د ملي موزیم په آرشیف کې وساتل شي.
هر اثر که ده فلزاتو چخه وی، که خورین لوشی وی، که ده لرگوی جور وی، او که ده هر شی وی چی و لرغون زمانو پریاده ولری، ارزشت مشت زیادتی، او مراغت ده قدر استرگو گورو، او بیا پا زنگلی توگه چی پا موزین کشو شدل سی چی، زمر ده خلکو تربیتی او ده ذهن پا تنویر کی اغیزمن رول لو بید. ده اثر چی دلتا دی؟ چیلی کلسیوی دی دا بزمش پر شیب کی ساتل کی جی
دا پتا سیال کی دا چی دا دا غواسارو دا سپارلو سر جوخت پا کابل کی دا تاریخی آسارو دا ساتن نالیوال سیمینار هم جور شوی چی پا که دا جنگونو پر محال دا تاریخی آسارو پا ساتن بحث کی گی. دا افغانستان دا اطلاعات و فرهنگ وزارت وی دا افغانستان حکومت اوس پا دا سی دریس کی دا چی کولشی لطاریخی آسارو خساتن وکڑی. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د روسي الوتکو پروند سوریه په شمال کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو پر سیمو بریدونه وکړل. دا بریدونه وروسته هغه وشول چې د سوریه او روسي چارواکو په خبره په حلب خار کې مخالفانو پر خلکو د کیمیاوي ګازو برید کړی او څه باندې سل کسانې له عمله بستري شوي دي. خو د حکومت وسلوالو مخالفانو د روسي او سوریه دا ادارت کړی ده. صفي الله ستنګزی په دې اړه جزئیات.
د سوریه وسلوال ملیشا چې د کیمیاوي غازو د برید تور ردوي د سوریه حکومت تورن کړی چې د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب په سپتمبر میاشت کې د اوربند شوې موافقه زیانمنوي. په کومو سیمو چې د روسیې جنگي الوتکو تازه هوایي بریدونه کړي د حکومت مخالف ملیشا او هغه توندلارې اوسي چې له جنگ لاس په سر شوي. د روسیې د پوځ ویان جنرال ایګور کوناشنکوف پرون په موسکو کې خبریالانو ته وویل مخالفینو په حلب کې زهري غاز کارولی او روسي پوځیانو یې هم سنگرونه د سوریې په مال کې وشتي. جنرال کوناشنکوف ویلي روسیا لوټکو د تروریسانو په دقیقو اهدافو بمبارو کړ، هغه ځایونه یې وشتل لکه مزایا چې د حلب په ملکیانو له کیمیاوي موادو ډک هوانونه وشتل شوی وو. د فرانسې خبري اژانس بیا وایي د سوریې په شمال کې د روسیې د هوایي بریدونه او د هوانونو وارول د سپتمبر میاشتې د اوربند له تړونه جدي سرغړونه ده. د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشتې ادارې او سیقه خبري اژانس ویلي د روسیې جنگي لوټکو د حلب په جنوب او لویدیز کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمه هدف ګرځولي. د سوریه دولتي خبری اژانس سانا هم ریپورت ورکړی چې سوری پوځیانو حلب ته د نګدی د مخالفینو د سنگرونو په بمبار سره هغوی ته ګڼ تلفات اړولي. د سوریه حکومت ویلي د حلب په شاوخوا کې میشتو مخالفینو د شنبه پر ورځ ناوخته د حلب ښار په دریو سیمو داسې هوانونه وتوغول چې له کیمیاوي موادو ډکو. د روسیې پوځ ویلي په حلب باندې لګیدلي هوانونه د کلورین کیمیاوي موادو او متخصصین ځانمنشو یو سیمه ته لګل شوی
لا زیات سیړنی وکړي. مخالف ملیشو د کیمیاوي غازو د بریټ رات کړي او د فرانسې جمهور رئیس مانوئل مکرون هم پرون وویل د دې بریټ پاړه پورا ډاډمن نه ده.
As you refer to this attack and the use of gas and chemical weapons.
دې حمله او کیمیاوي غازو کارونې ته اشاره کوي، خو موږ په دې اړه د تفسیر لپاره بشپړ معلومات نه لرو، مخصوصا چې دا معلومات د روسیې لخوا هم وړاندې شوی وي. زه غواړم ټینګار وکړم چې د کیمیاوي وسلو کارونه که د هر چا لخوا وي فرانسې غندي. هیلمن يم کوم کسان چې د ورته بریدونو ریپورت ورکوي د کیمیاوي وسلو د نه کارونې له نړیوالې ادارې سره په حق کې خپل معلومات شریک کړي، څو موضوع روښانه او د عاملینو پر ضد اقدام وشي.
In order to be absolutely sure that we identify the use of chemical weapons and can attribute it.
د سوریې د روغتیا یو مقام ویلي د هغو 150 کسانو لړل چې د شنبه پر ورځ ناوخته تر مشکوکي کیمیاوي حمله وروسته روغتون ته انتقال شول، 15 کسان لا هم بستری دي او پاتې نور رخصت شوي. خو د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي یو درش کسان پر روغتون کې پاتې دي. د ترکیې دفاع وزارت هم ویلي چې دفاع وزیر هولوسی اکار با د سوریې د ورستیو پیښو پاړه د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره ټلیفوني خبري وکړي.
دا هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون شپه د 50 نورو ولایتونو د پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین صالح قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې اتلولي وګټله. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د سلسلې یو ټکان لړزولې ده. او عراقی ځواکونه د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لملاتړه په استفادې پرون په سوریه کې پرمیشتو سخدریزو بریدونه وکړل. د خبری مجلې پای ته رسیدلی وو. د ژوند رنگونه ورو
د ژوند رنگونه.
عبد الودود
څه کار کوي؟
دته د اورډګری او د کیپټنی حساب سره دلته مکار کوم.
یعنی فرمایشات
فرمایشات
څنګه ده؟ یعنی دا چې کار زموږ مشتریانو سره ده، څنګه خلک